کو پروگرام ته بخیر راغلاس نن د سه شنبه ورځ ته د دلوي د سلواغې د میاشتې لومړۍ نیټه ته د 1390 المریز هجری کال نن ورځ د 2000 میلادي کال د جنوري له 28 سره برابر ده. د ازادي راډیو د خپرونو د نن ورځې خپرونې تاسو ته ماښام تر 2 بجو پورې اورئ. د دې ساعت خپرونه مو د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام لایف خپریږي، خو په دې کې پر هغو مسایلو، مشخصو مسایلو چې ځوانان ورسره مخامخ دي د افغانستان په ټولنه کې، پر هغو خبرې کوو. نو تاسو وروسته پروګرام ته ټلیفونونه کولای سئ، سوالونه کولای سئ، یو خپل نظر هم ورکولای سئ. د ازادي راډیو د ټلیفون شمیرې وروسته درته اعلانوو. اول د دې ساعت مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په یوه نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته روان سوی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي نن به هم دوی د افغانستان د سولې په اړه پر موافقه او تر هغه وروسته پر دا چې څه ګامونه به اخیستل کېږي خبرې کوي. او د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې تایید کړي چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل شوې. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې کوي. جمهور رئیس غنی په نړیوال اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره نن د سویس داووس ښار ته روان شو. دوی به سبا د نړیوالې غونډې ته وینا وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به دا غونډې په څنډه کې د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره دوه په دوه هم وګوري. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د دوی استازو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قومندان جنرال سکاټ میلر سره کتلي او د سولې د موافقې تر راتلونکو اقداماتو څخه تر وروسته پر اقداماتو یې خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان پر ټویټر پرون شپه لیکلي چې د دوی لخوا مولا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس تانکزای او مولوي امیر خان متقی په دغو خبرو کې له خلیلزاد سره ناست وو. دوی ویلي چې نن به هم دا خبرې دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر په افغانستان کې د ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. سهیل شاهین د شنبه په ورځ د پاکستان رسپانې ډان ته ویلي وو چې دوی داسې تمه لري چې د دغې میاشتې، یعنې د جنوري تر پایه به د امریکا له استازي سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوان شیر حیدری مړ سوی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي چې حیدری د زړه د حملې له کبله مړ سوی او د مرګ په وخت 88 کلن و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن نن سهار ته ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لویه ځای ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه درلودله.
جوان شیر حیدری تر مړینې مخکې د افغانستان د سینماګرانو د ټولنې مشر و. هغه له 1350 هجري لمریز کال راهیسې د افغانستان په ملي راډیو او تلویزیون کې او د افغانستان په سینمایي کړیو کې فعالیت کاوه. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه چې د جنوري په 8 نیټه له تهران تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل سوې وه. د ایران د دې ادارې د پیښې په اړه په دوهم ابتدایي رپورټ کې ویلي چې لا هم د پیښې په اړه څېړنې کوي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې په الوتکه کې 100 کسان وژل شول. د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ورویشتل سوي ول. دا د لنډ واټن ویشتلو میزایل دي چې په پخواني شوروي کې به جوړېدل. دا میزایل په اساسي ډول د الوتکو او د کروز راکټو د ویشتلو لپاره جوړ شوي دي. د ایران تر دې رپورټ مخکې نیویارک ټایمز په یوه راپور کې وایي چې یو ویډیو هم ورسره خپره سوی وه، ویلي وو چې الوتکې ته غالبا دوه میزایل ورویشتل سوي دي. کاناډا او اوکراین چې په الوتکه کې وګړي ووژل سول، د ایران له حکومت غوښتنه کړې وه چې د الوتکې د پرواز د ثبت ماشینونه یا بلاک باس او د ژغ د ثبت وسایل د څېړنې لپاره بهرنیو کارپوهانو ته وسپاري. افغانستان، اوکراین، بریتانیا، کاناډا او سویډن چې اتپای په پیښه کې ووژل سول په یوه ګډ بیان کې په دې اړه د خپلواکو او بې پرې نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس دونالد ترامپ د استیزا بهیر به نن پیل شي. د ترامپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام کوي او سناتوران به یوازې د هر یکشنبه پر ورځ رخصتي کوي. د ترامپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په وړاندې د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړه. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې نن د پلازمینې بغداد په گرین زون یا زرغونه سیمه کې چې امنیتي کمربند لري او هلته د نننه دولتي ودانۍ او د نړیوالو موسسو ادارې ډیره دي درې توغندي ورویشتل سوي دي. د عراقي پولیسو سرچینو رویټرز ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفرانیه ناحیې څخه ورتوغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلي دي. یو سیمه ییز تلویزیوني چینل په رپورټ کې ویلي چې په حمله کې هیڅوک نه دي زخمیان سوي او یوازې مالي تاوان یې اړولی دی. او د سایبیریا په تومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګېدو له امله یو لستنه مړ شوی او دوه نور زخمیان دي. د خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدمات وزارت نن خبر کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګېدل او رپورټونه وایي چې په لنډ وخت کې لمبې تقریبا 210 متر مربع سیمه ته خپرې شوې وي. د اور لګېدو له امله کور پر هوښ کسان چې پکې اوسېدل نړېدلې او مرګ شو پرې پېښه کړې ده. دا کور یوې چینایي کمپنۍ کرایه کړی و او څوار لستنه چې د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباعو پکې اوسېدل. په نووسایبرسک کې د ازبکستان قنسلګرۍ د روسیې خبري اژانس تاسو ته ویلي چې یوه لستنه مړه د ازبکستان اتباع دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو خبر منوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر. په دې هیله چې د دې ونې د سې شمې ورځ مو په خیر پیل کړی وي. د ځوان فکر پروګرام له ازادي راډیو تاسو په ځوندۍ باندې همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کولای شئ دغه پروګرام واوري. په دې پروګرام کې په جلاو متفاوت موضوع باس کوو، هغه موضوع چې د اوس په افغانستان دننه او بهر ګرمه ده، د سولې مسله ده یا د سولې موضوع ده، په دې باندې باس کوو. را سره تکړه فعال ځوانان همدارنګه کوم چارواکي را سره دي، تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې خپل نظرونه وړاندې کړئ. د تل پشان له موږ سره همکار اوسئ. زه لږ وروسته تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم، تاسو کولای شئ په دې لارې یا له دې طریقه له موږ سره اړیکې ونیسئ، خپل کوم نظرونه سوالونه چې لرئ مطرح کړئ. نو تر هغه وخته چې زه تاسو ته میلمانه معرفي کوم، موضوع باندې بحث کوو، تاسو قلم او کاغذ واخلئ او بیا به د ټلیفون شمیرې لزان سره نوٹ کړئ چې له دوه نیمو وروسته د تاسو هغه کمنټونه چې پر فیسبوک مو ایښي وو نظرونه هغه به هم ولولو او همدارنګه تاسو اړیکې به هم راوخلو. قدرمنو اوریدونکو، په دې باندې باس کوو چې ځوانان څومره کولای سي د سولې په پروسه کې یا د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي، څومره دغه دوی رول مهمه دی، څومره ګټور دی، او تر اوسه ځوانان توان ورکړل سوي ده کنه، کچې روان ورکړل سي پالي به سوي. په خبرونه کې را سره درنه میلمانه کاغلی طاهر ځلان د سولې وزارت استازي دی، البته د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت استازي، همدارنګه د سولې ولسی حرکت مشر کاغلی اقبال خیبر دی، او د سولې فعال مدني فعال کارپو تکړه فعال ځوان خیرالله شینوار سره په پروګرام کې دی. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. ځلان صاحب، لومړی به تاسو ته راسو د سولې په برخه کې څه پرمختګونه لرو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته قدرمنو میلمنو ته سلام. د سولې په برخه کې که څه هم تر اوسه پورې داسې د پام وړ بالخصوص په هغه برخه کې چې په افغانانو پورې تړاو لري او افغانان کولای شي په د هغې په اړه باندې تصامیم ونیسي او پریکړې وکړي او یوې هوکړې ته ورسي، که څه هم تر اوسه پورې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. موږ پرمختګ چې کله یادو زموږ مقصد دی چې هغه مطلوب هدف ته ورسیږو. ولې هلې ځلې دوام لري، هم په داخل د افغانستان کې، هم د سیمې په کچه، هم په نړیواله کچه، په خپل د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ خبرې اترې، دا هم یو پرمختګ دی. ولې افغانستان او د افغانستان خلک دمګړی په یو داسې وضعیت کې قرار لري چې ډېرې بیړې لري، باید زر دوی د سولې زیر واوري.
ځلان صاحب راځو تاسو ته، خو اوس به خیبر صاحب نه پوښتنه وکړو. خیبر صاحب، څومره وخت مو سره فعالیت، هر کله چې تاسو پروګرام ته راځئ د معلوماتي پوښتنه تاسو نه همدا وی چې فعالیت مو څومره وخت وته او تر اوسه یې څومره اغیز درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم د میز ګډونوالو ته او له رادیو څخه ژغاوریدونکو ټولو جنگ ځپلو خوارو در بدر افغانانو ته د زړه له تله درنښت او سلامونه او له ازادي رادیو مننه چې د خلکو د ازهانو په روښانولو په ځانګړي ډول چې دم ګړی د سولې بحث دی او سوله تر ټولو لومړنۍ اړتیا ده پرله پسې پروګرامونه چمتو کوي. د سولې ولسي حرکت نه دی ناست او په همدې نه دی ناست چې که غلي سو لکه هماغه پخوانۍ مقوله ده چې څوک ږغ نه پورته کوي هغوی جنازې پورته کوي، نو ځکه موږ دا چغې پرله پسې ساتلی دي. دم ګړی زموږ یو ډله ملګري د حرکت غړي په اروزګان کې وو چې له مرکزه ورغلي وو، نور د اروزګان خپل ملګري وو، اوس کندهار ته را رسېدلي دي. یو بله ډله ملګري به په لنډو کې شمالي ولایتو ته واستول سي او یو بله ډله به هم ختیځو ولایتونو ته واستول سي، چې امهاله به په دریو لورو کې پرله پسې سیمه په سیمه، جماعت په جماعت، کوڅه په کوڅه هم دا بحث عام کې او دغه فرهنګ به په خلکو کې خپور کې. نو موږ له خپلو خلکو نه او له خپل کار نه ځکه راضي یو چې د افغانانو لومړیتوب سوله دی، افغانان سوله غواړي، زموږ حمایت کوي، زموږ هرکلی کوي، او موږ هم همدا مو خوشحالي چې خلک زموږ له ژغ سره همغږې سي، موږ وڅاري، موږ تعقیب کوي او موږ سره یو ځای سي. نو له خپل کار څخه دا ګړی خوشحاله یو چې په درې حوزو کې کار کوو.
مننه خیبر صاحب. شینواری صاحب، تاسو ته بیا هم ښاغلاست وایم او دا راته ووایئ چې د تاسو له نظره څومره دا اوس وخت کې ځوانانو ته ونډه ورکړل شوې ده، تاسو د یو فعال ځوان افغان ځوان په حیث باندې په دغه پروسه کې څومره صحیح میاستئ؟ تر اوسه چې هلې ځلې د ځلان صاحب خبره باندې هلې ځلې ورته روانې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، د میز قدرمنو ګډونوال ته، د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د سولې په برخه کې د افغانستان د سولې پروسه کې کافی پرمختګونه شوي دي. یو وخت داسې یو وخت چې طالبانو ته د پردیو د استازو په توګه باندې قتل کېده، دوی د نیابتي جګړې د لوبغاړو په توګه باندې معرفي کېدل او دوی سره د تروریستانو په نامه باندې ورسره تعامل کېده او رویه ورسره کېده او همدغه نوم او همدغه لقب ورته کارول کېده. ولې داسې وخت هم راغلی دی اوس موږ تاسو وینو چې طالبانو سره عملا خبرې کېږي، د دوی سره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې مذاکره روانه ده او په نهایت کې د جګړې د ودرېدو لپاره د طالبانو سره مخامخ مذاکرات چې وخت ناممکنه ښکارېدل، بیخي حتی چا دا منلی هم نه شوه. ولی اوس مستقیم مذاکرات روان دي او ګورو چې پایله یې څه راوځي. اگر که دا مذاکرات اوږده شوي دي او وخت زیات اخیستی دی، موږ په ډېر یو بد حالت کې متاسفانه قرار لرو. روزانه دغه جګړه زموږ څخه شاوخوا 200 افغانان اخلي په منځنۍ کچه باندې کوو، نو دغه حالت افغانانو ته د زغملو وړ نه دی او هیڅکله موږ دغه بشري قوه چې ضایع کیږي د دغې ځای ادامه نوره نه شو زغملی. خو طبیعي خبره ده چې دا جګړه ډېره اوږده جګړه وه، مغلقه جګړه وه. د دې حل چې دی داسې آسان نه دی. د دې حل په یو هفته، دوه هفته، یو میاشت، درې راونډه او څلور راونډه مذاکراتو کې نشي کېدی، نو وخت یې اخیستی دی. د ځوانانو د رول په اړه خو زه فکر کوم چې لا به وختي وي چې د ځوانانو د رول په اړه په سوله کې یا کوم مذاکرات چې په کوم سټیج کې روان دي خبرې وشي، ځکه دغه اوس د جګړې په بهرني بود باندې تر ډیره مذاکره روانه ده او مذاکره په داسې یو سټیج کې ده چې د جګړې په بهرني اړخ باندې خبرې پکېږي چې هغه مستقیما د امریکایانو پورې تړاو لري. کله چې موږ د مذاکرې داسې یو سټیج ته رسیږو چې هلته موږ په حکومتولۍ باندې بحث کوو، په نظام باندې بحث کوو، په حقوقو باندې بحث کوو، نو بیا په کار ده چې ځوانانو ته حق ورکړل شي د رایې او د نظر د څرګندولو.
درمن اوریدونکو، په دې باس کې را سره یو بل میلمه به هم وي، خو وروسته به د ټلیفون په کرخه را سره وي، هغوی نظر به هم ولرو. د استاد، د پنتون استاد خالد سادات، له دوی سره به هم باس ولرو خو یو څه شیبه وروسته. ځلان صاحب، راځو تاسو ته. د افغانستان د سولې وزارت سوله څنګه تعریفوي؟ یو د عام خلکو خبره ده چې جګړه بس وینې تویدنه بس نور افغانان وزل سیغه که د جګړې دا خوا ده یا هغه خوا یا کوم کسان چې په جګړه کې ښکیل دي. د افغانستان د سولې وزارت تعریف څه دی؟
د سولې وزارت کومګه د پلوی کې د سولې هغه اکاډمیک تعریف ته زو ولې ښه خبره ده. تاسو څنګه یاد کړله سولې ده چې د افغان ژوند د هغه سر په امن کې شي، ژوند به عزت شي او یو دوام دار سول منګه ولرو. د افغانستان دولت چې د سولې د پاره کومه طرحه جوړه کړې ده په هغه کې نه یوازې دا چې د مقطعي سولې چې یعنی هغه هوکړه ده د هوکړې د اوربند اعلان دی او په نتیجه کې د کډوالو بیرته راستنېدل دي، د دې په څنګ کې د بیا رغونې په برخه کې، د اړیکو د پراختیا په برخه کې، د اجتماعي مسایلو په برخه کې هم پالیسۍ جوړې کړې کار کړي. په دې معنی چې یعنی سوله په افغانستان کې یو داسې کلی تصویر دی چې هغه په بیلابیلو برخو کې د ځان سره د خلکو لپاره د سوکالۍ زیری راوړي. ولی دا چې څنګه کېدلې شي مونږ دغه مرحلې ته ورسیږو، د دې لپاره خپل معیارونه، شرایط او اساسات موجود دي. کچیرې سوله یا د سولې خبرې اترې معیارونه ونه لري، ارزښتونو باندې ولاړنی، نو هغه یو با عزت او دوامدار سوله کله هم نشي کېدلی. په دې اساس باندې همیشه چې کله د دولت له لوري د سولې خبرې یادېږي، نو په څنګ کې هغه معیارونه او ارزښتونه هم یادېږي، او په حقیقت کې زمونږ په نظر هغه د یوې دوامدارې او با عزت سولې اساسات دي.
مننه خبر صاحب، راګرځو تاسو ته. تاسو ډیر وخت کې په دې برخه کې فعالیت کوئ، خو تر اوسه هم داسې یو منسجم نه ښکاري داسې چې د ټول افغانستان ځوانان یا کوم کسان چې د سولې غوښتونکي دي په دې کې راټول سي سره او د ټولو غږ یو ځای وسي. تاسو کله په یو ولایت کې فعالیت وي، کله بل ولایت ته ځي، سره دې چې دا تاسو د فعالیتونو د قدر وړ دي، خو څنګه کېدای شي چې تاسو هم د کوم فعالیتونه چې کوي دا له نورو ځوانانو یا د افغانستان له نورو خلکو سره همغږي وسی؟ تاسو په پېښور کې د هغه ځوان چې منظور پښتین په نوم دی، هغه یو ځل راپور تاسو او د خلکو غږ او تقریبا ټول هغه پښتانه چې د خپل حق غوښتونکي دي هغه ورسره یو ځای دی وس. خو د تاسو فعالیت هم ورته یو څه دی، د افغانستان سوله مهمه ده او د ټول خلکو غوښتنه هم ده، په دې کې هیڅ شک نشته. څنګه کېدای شي ټول خلکو سره همغږي مختلف شي؟
اصل خبره دا ده چې هیوادونه فرق کوي، خلک فرق کوي. که خواته موږ بحث کوو دغه خوا د پښتانه او د دې خوا د پښتانه ډیر زیات فرق دی. هلته د ټولنیز ویښتیا پروسه نږدې 100 کال مخکې شروع شوې ده، د غفار خان له وجود سره هلته شروع شوې ده، هلته دا تخم وکرل سو. نو دلته د دې ځای د هغه ځای فرق دا دی چې هلته 100 کال مخکې د مبارزه شروع شوې ده او دلته 2 کال مخکې شروع شوې ده، بیا په دغه رویش. او بل خلک فرق کوي، موضوع فرق کوي. هلته ډیر واضح ده پوځ ظلم کوي، دوی په وړاندې ولاړ دي او ظلم یې واضح دی. دلته په افغانستان کې خلک ګنګس کړل شوي دي او ولس مو په څو پارچو ویشل شوی دی. یو برخه د طالبانو پلویان دي، بل برخه د حکومت پلویان دي، او لږ برخه ولس دی او ولس هم ګنګس دی چې په کومه لار لاړ شي، په کومه لار لاړ نشي. نو په داسې یو ماحول کې، په داسې یو جامعه کې مبارزه کول هغه سي غوښتنه باید سړی ترې ونه لري. خلک له معلوماتو نه لري دي. هلته کوای چې ټیکنالوژي خلکو ته رسیدلې ده، اوس ما په کلی کې خلک له ډیرو پیښو خبر نه وي، حتی په خارونو کې خلک نه خبر چې حرکت څه وخت شروع شوی دی. نو دلته ډیره زیاته خواري ته ضرورت دی. هلته غفار خان کوڅه په کوڅه ورته وګرځېده، جماعت په جماعت ورته وګرځېده. نو اوس موږ کوڅه په کوڅه شروع کړې ده، جماعت په جماعت مو شروع کړې ده، او خلکو ته وایي چې ورور دا پرونم پردای جنگ وو، نن هم پردای جنگ دی. پرونم پردای ټوپک زما وستا په غاړه کې وو، نن هم پردای ټوپک زما وستا په غاړه کې دی. پرونم ها د یو ابر قدرت ګټه وکړه لولاړه، نن هم یو ابر قدرت ګټه کوي ځي. نو راسه چې خپل سره پوسو، نو محلونه سیمه فرق سره کوي. نو زری باید و نه غواړو په دې ماحول کې. زموږ هم دا هیله و چې یاره ولس به زر را ولاړ شي، خو دلته د ډار وهم هغه ماحول پروت دی
چې په پیل کې تاسو شاهدان وسته چې حتی د سولې بحث چانه سوی کولای کبا مولا په مسجد کې د سولې بحث وک په دی خلو کې به وښته او کبا چا غک پورته ک په دی خلو کې به وښته و به وژله او په ټولو کې دا ویره و چې را انفجار او انتحار را پکې کیږي یا می ټارګټي نو دا لمړنۍ غغو چې دا بغاوت وک او دا بغاوت به وده کوي ډیریږي به ما خواهان به ورسره یوځای کیږي نو اوس ډیر لوی بدلون راغلی دی دې بدلون ته باید په کومونه ګور دوه کاله مخکې چا غږ نسوي کولای دوه کاله مخکې طالبانو موږ ردولو دوه کاله مخکې حکومت ردوله دوه کاله مخکې امریکایانو ردوله اما اوس په قطر کې ناشتي سره نو دا بدلون نه دی خو ډیر لوی بدلون دی حکومت یې مغواړي هغه د لوی وزارت یې جوړ کړی طالبان یې مغواړي د قطر سیاسي دفتر یې جوړ کړی امریکایان یې ماده یې غواړي چې خلیلزاد یې ټاکلی دی او دا که دغه چغه نه وای له دې نه مخکې دوی ویل نه سره کېنستله دا هماغه چغه او هماغه تاثیرات وو چې په خلکو کې ولوله رامنځته کړه او حد اقل دا خلک یې متوجه کړله نو بیا به هم نه کینو د دې لپاره چې د دې وطن د مالکیت هس خلکو ته ورکو او خلکو ته وای چې دا وطن نه د پنجابی دی نه د ایرانی دی نه د ماسکوی دی نه هم د واشنگټنی دی دا ستا د ایتې پاړه پریکړه وکا ته پاړه راولاړ سه نو د ټولنې د اصلاح لپاره موږ درې مرحلې باید تې کو وختیا روښانتیا او بدلون اوس موږ په وختیا کې یو ډېر کم خلک وختي نو د نورو پر راویښولو به بیا ځو روښانتیا ته بیا به بدلون ته ځو هغه ټولنه تیاره په وختیا کې وه په روښانتیا کې او بدلون هم لا تر اوسه نه دی راغلی په فیس کې ده نو موږ به کار ورته کوو او ټول به کار ورته کوو
دا چې کار کوي څومره وخت بنیسي ځکه سوله خو مهمه ده هر ورځ د لسګونو افغانانو ژوند اخیستل کیږي څومره وخت به ونیسي تر څو خلک ویښي اما په هوای ټولو ته ورسیږي
دا سړی ویلای ځکه نسی اندازه کېدلی چې په دې وطن کې کوی د دنیا ټولو استخباراتو کار کړی دی په هر سیمه کې یو مولا د یوې حلقې د یو مشر د یوې حلقې د یو ځوان د یوې حلقې د بل ځوان د بلې حلقې د او هغوی ته با قاعده پیسې د همدې لپاره ورکول کیږي چې موږ وسور سره ټچی ګمخ کې خو به محتس کا او چې عرب وطن جاسوسانو سره ویشلای دی استخباراتو سره ویشلای دی وسی وینو وسل نجدي ور سره لګیګو نو په دغه سیو ماحول کې خپل خلک جنرابیلول سخت ده زر سړی نشي ویلای اما خپل وس به سړی کی خپل منډه به سړی کی او د ټولنې د تغییر لپاره یو اصل دا دی چې د ټولنې په یو برخه موږ ډیر کار وکړو او له هغه نه نور بیا الهام واخلي چې موږ هم دا کار کړی دی باور لرو چې په شپږو میاشتو کې مبه موږ یو نوې حرکت ولرو یو نوې تغییر ولرو چې په هغه منظم کار شروع کړی دا مختبه پکې ځو
خبر سب کله راته وایي چې د تاسو په حرکت کې څومره ځوانان توانډ ورکړل سوي دا یعنی په دې حرکت کې ځوانان در سره زیات دي کنه نورې برخې مشران یا کشران
په ټیکنالوژي کې برخه او په نړۍ دنیا کې ځوانان لږ تیز منډه کولای شي نو ځکه ځوانان پکې ډیر دي او بل د ټولنې لوی برخه ځوانان دي نو سپینګری هم را سره ست علماء هم را سره خو ځوانان پکې ډیر دي ځکه هغه منډه کوي سی هغه تظاهر کوي سی هغه لاجون کوي سی هغه یخ او تودې او ګرمې سیمې ته تللی سی نو سپینګری هم ستره را سره اما د ځوانانو تعداد پکې ډیر معمولا
ډیر ښه شنوای صاحب راځو تاسو ته یو خو د افغانستان کې د افغانانو د ټولو د سولې موضوع ته واضې دا پام ده چې افغانستان کې به سوله راځي آرامي به راځي ټول به خیر او خیرات باندې ژوند کا خو راځو دې ته چې د افغانستان نه بهر د افغان سولې ارزښت څومره دی تر اوسه ځوانانو دې مسلې ته پام کړی دا چې د نړیوالو دغه مسلې ته پام راوړوي هغه ډول چې لازمه ده حکومت هم تقاضا لري خلک هم تقاضا لري چې خپل نړیوالو همکارانو په دې برخه یو څه همکاري ولري ځوانانو په دې برخه کې څه کړی دي
دا چې د نړیوالو توجه د افغان سولې پروسې ته څنګه ده نزه باید دا وایم چې کله په 2001 کې امریکایان دلته راتلل نو امریکا نه یوازې دا چې نړیوال حمایت د ځان سره درلود د جګړې لپاره سیمایزم ناتړ هم درلود چې په سیمه کې د امریکا ډیر ستر رقیبان دلته موجود او هغه د دغه جګړې طرفداري کوله هغه دا وضعیت داسې ارزاوه چې دلته باید جګړه وسی طالبان مقابل کې باید جنگ وسی نو روسیا په دې کې و روسان د امریکایان تر ټولو لوی حریفان او رقیبان دي، هغه د دې جګړې طرفداران. ایران چې اوس په تاسو ویني امریکا سره څنګه په کړکی چي دی، دا د دې جګړې طرفدارو. پاکستان د دوی ملګری و، منځنۍ اسیا د دوی ملګری و، خلیج عربي هیوادونه ټول د دوی ملګری و، اروپا او دا خو دوی سره په اتحاد کې ول. نو هغه وخت دغه سی وضعیت و، ولی اوس د هر څه بدل دي. اتلس کالا نونس کالا د جګړې نه وروسته نن روسان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو مخالفین دي، نن ایرانیان دلته د امریکایانو د استراتیژیانو، چین په ځانګړې توګه چې په اقتصادي کچه باندې د امریکا ډیر سخت مخالف دی او ډیر غټ حریف دی، دا د دغه جګړې ډیر سرسخت مخالف دی. نو په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې مونږه اجماع لرو د سولې لپاره او قوی ملاتړ موجود دی. دغه زه تر ډیره فکر کوم چې دغه نړیوال ملاتړ د سولې په برخه کې د دې باعث شوی چې په امریکایانو باندې فشار راسي او دوی بالاخره سولې ته غاړه کېږدي. کنی اقتصادي او یا د تلفاتو یا د جنگ د خسارې د اړخه شاید امریکایان دومره مجبور نه وي، ولی هغه پرستیج چې امریکایان، هغه سیاسي پرستیج، هغه اقتصادي پرستیج چې امریکایانو په نړۍ باندې په 2001 کې درلود، هغه اوس نه لري متاسفانه، هغه له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چین جګیږي د دوی دریزونه چیلنج کوي، روسان جګیږي د دوی موقفونه ردی، همداسې نور هیوادونه، اروپا، حتی خپل اروپایان تاسو وینئ چې جرمني د دوی په مقابل کې ودرېدل او د دوی د موقفونو نه دغه ونه کړه، دفاع ونه کړه، ملګرتیا ورسره ونه کړه. فرانسې تاسو ولیدل چې د ناټو په اتحاد کې ډېر مهم غړی دی، هغه د دوی ملګرتیا ونه کړه. دغه نړیوال فشار د دې باعث شوی دی چې امریکایان بالاخره د افغانستان د سولې پروسه ومني او دې ته غاړه کیدی، او بالاخره دا چې د ځوانانو رول څه دی، ما درته ویل چې موږ ځوانان خو ډیر تر ډیره په داخلي کچه باندې کار کوو، ولی په دنیا کې، او د دې ترڅنګ مهمه برخه دا ده چې په خپل امریکا کې یو لوی کتله خلک د دغه جګړې مخالف دي خوشبختانه، او دغه جګړه بدوینی امریکا د پاره دا ناپایانه جګړې بولی. ترامپ چې په خپل کمپاینونو کې رای تر لاسه کړی، هغه کوم بل څه نه درلودل، هغه یو غټ شعار دا و چې زه به امریکایان له انلس وارز نه راوباسم، ناپایانه جګړې به امریکایان نور نه کوي. امریکا دا ماموریت نه لري چې د خلکو په هیوادونو کې د پولیس په توګه رول ولوبوي، امریکا نور ضرورت لري چې په خپل ځان باندې توجه وکړي. موږ باید د امریکا سیاست امریکا محور کړو. دغه الته د ځوانانو هغه جوش او ولوله چې ترامپ غوندې یو ریالیستک سیاست مدار ته رای ورکړلې، همدې باندې چې دې سړي دغه څه درلودل چې الته د خلکو د نظریاتو سره موافق طرحې درلودلې، نو هغه د دې باعث شو چې بالاخره دلته دغه پروسه شروع شي او دغه یو سټیج ته ورسیږي.
ډیر زیات مننه شینواری صاحب. قدمونه اوریدونکو، د ټلیفون په کرښه لکه څنګه مې مخکې وویل، د پانتون استاد سید خالد سادات را سره دی، له دوی تباور شو او څه پوښتنې به له دوی نه هم ولرو چې د سولې په اړه، خصوصا د ځوانانو د رول، البته په دغه برخه کې د ځوانانو رول ته څومره پاملرنه شوی کنه د سوي دوی نظر به وورو. سادات صاحب سلام، وخت په خیر. څه فکر کوئ دا اوس د افغانستان د سولې خبرې په هیواد دننه او بهر روانې دي؟ یو څه داسې ښکاري چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه، همدارنګه نور نړیوال هیوادونه هم داسې افغانانو ته داسې ښیي چې دوی هم په دې برخه کې همکاري کا. تاسو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، همدارنګه د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان، او د جرمني، د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي د پوتزل، ښاغلی پوتزل خبرې به هم اوریدلې وي. څه فکر کوئ اوس افغانستان کې په دې برخه کې کومې ادارې چې رامنځته شوي دي، کوم کسان چې مسؤول ځانګړي، همدارنګه حکومت څومره ځوانانو ته په دې برخه کې ونډه ورکړې ده؟
په ټوله کې د سولې په اړه که خبرې کوو، د ځوانانو په نقش باندې هغه څه نقش چې باید مثمر ولوبول شي، له بده مرغه چې له څو جهتو نه د ځوانانو نقش کمرنګه دی. یو دا ده چې موږ باید دا ومنو چې په افغانستان کې د جګړې لویه برخه چې قرباني ورکوي او د جګړې چې قرباني کېږي هغه ځوانان دي، نو بنا پر دې د دې فرمول پر اساس باید د ځوانانو مهم رول باید پرې ځکه موږ ولرو. زه د سولې عالي شورا د یو کارمند په صفت یا چاته ما کار کړی، خصوصا د پالیسۍ په جوړولو کې او نورو مسایلو کې دخیل وم. ځوانانو ته به فقط د هغه د ځوانانو د یو نقش پر اساس او هغه د یو کتلې پر اساس زه ورکول کېده چې باید یو فرمالټی برابر شي یا غو توازن برابر شي. اما په دې باندې فکر نه درشه چې د ځوانانو غوښتنه څه شه ده. اما په دې باندې فکر نه وشو چې د ځوانانو د غوښتنو مطابق باید کوم عمل وشي. مثلا زه که مثال ورکوم په شورا کې یا هغه شورا چې د سکول په نوم یادېږي اوس مشته ده د الټه زیاتره هغه څوک چې هغه د عمر نږدې زیات وو او د دې کبرسنو دی په بعض موضوعات کې حتی په بعض مهمه مسایلو کې دی هغه نه چې هغه فقط د عمر پر اساس باندې وو او هلته جهادي مسایل او قومي مشرتوب مسلې او ملک او خان او په عین زمان کې د نورو فرمونونه کار اخیستل کېده. دا یو لویه خطا وه. دریمه خبره دا ده چې همدا اوس تاسو وګورئ په مهمو تصامیمو کې چې دلته نیول کېږي د دولت په کچه باندې یا دولت نه خواته د اجتماعي کچه باندې دلته د ځوان نقش له بېخي کمرنګه دی. همدا اوس تاسو وګورئ په مهمو مسلو کې د ځوانانو نمایندګانو حضور نه لري. دا ولې باید مسؤول ارګانونو ته ځواب وي. دریمه مهمه خبره دا ده چې هغه ورڅخه چې باید ځوانان په کار واچي د دې کې خپل د ځوانانو تفسیر چې مثلا مقالې تحلیل تحقیق او همدارنګه د سولې لپاره چې کوم څه هغه لار چې باید باندې کار وشي په دې باندې ځوانانو کار کړو له بده مرغه چې په دې کې ځوانان به خپل نغړی کړي تر څو خپل هغه رول خپل هغه مهم رول چې باید له بولې خصوصا په تحقیقاتي مسلو کې په سولې د راوصول لپاره باید د سولې د راوصول لپاره او جګړې څخه وتل لپاره باید دوی یو سرنیس کار کړي هغه ونه شو. نو دا پر دې دریو جهاتونو کې چې ما ذکر کړل د ځوانانو نقش پر اساس باندې زه فکر کوم چې په سولې پروسه کم دي.
نو د تاسو غوښتنه څه ده استاد؟ که وای دلته د افغانستان د سولې وزارت استازي هم شته، البته استازي شته، د تاسو وړاندیز دوی ته څه ده؟
مهمه مسله دا ده چې تصمیم نیونه کې د ځوانانو نقش ډېر مهمه ده. دوی که غواړي احیانا که د سولې وزارت غواړي چې کار وکړي او واقعا دوی که د ډسپلري باید هغه ځوانانو نظر واخلي چې هغه په سوله کې قرباني شوي دي. مثلا یوازې په کابل کې باید موږ تمرکز ونه کړو. د سولې وزارت مکلف ده تر څو لاړ شو ولایتونو ته، په ولایتو کې هغه جنګ د پولو سره چې هغه د سولې لپاره هغه سیمه لیوالتیا لري باید کار وکړي. د هغوی سره باید کښېني، مستقیما سره تماسونه ونیسي. مثلا کابل ته راغواړي مختلفو کنفرانسونو کې مختلفو څېړنیزو ناستو کې دوی باید سره کار وکړي. نو دویمه مهمه مسله دا ده چې موږ او تاسو بحث کوو عموما سمبولیک وی، ولی د سمبولیک نه باید راوځي یو حقیقي او یو ریالیزم بحث. او دا په دې معنا باندې چې موږ باید یو تحقیقاتي بحث وکړو. ما مخکې اشاره وکړه چې او دغه تحقیقاتي بحثونه باید د ځوانانو پر مټ باندې مخکې لاړ شي. په دې کې هغه اسسمنت او هغه ارزونه چې په مختلفو ولایتونو کې صورت نیسي هغه باید نظر ونه باسو. مثلا اوس تاسو وګورئ په شمال کې د ځوانانو یو غوښتنه ممکن اوسي د سولې راوستلو لپاره، ولی په جنوب کې فرق په شرکت دا فرق په کابل کې فرق نه. بنا پر دې باندې دغه مختلف نوع اسسمنتونه یا مختلف نوع ارزونه باید سره کمپیر شي، سره یو ځای شي، متحد شي. او موږ په دې پورې کار کړو، ولی له بده مرغه چې هغه بهیر کم پاتې شو، هغه بهیر ونه رسېد اخره پورې. مهمه مسله چې د سولې وزارت مقامات مطرح کیږي هغه دا ده چې عموما د سولې په مسلو کې دا د بعضو مدني نهادونو په نوم باندې کما درسونه چې دی، یا مثلا د سولې نه هغونه په نوم باندې چې کما درسونه دی. دلته دغه د سولې مسله ما ته د څه وبري خدلا او د ما د څه فکر وکړ چې دا ګویا انحصار دی او سو ځوانانو یا هغه څو ځوانانو باندې کې هغه سره پلاس کې وسیږي. دا یو ډیر بد تعامل دی. مثلا ته دوی ما مثال په توګه باندې په مختلفو ناسو کې په مختلفو هغه مهمه غونډه کې اما هغه یو څو تکراری خلک دي چې د ځوانانو پرمندګي باندې هغوی ګډون کوي، هغوی شرکت کوي. او زه د دې فرمولې سره اول نه مخالف هم، بیا هم مخالفت کوم، ځکه زه هم د سولې د بهیر او همدارنګه د سولې د فعالیتونو یو لوبغاړی پاتې شوم. او همدا اوس هم پکې عمل زه کار کوم او ما ځوانانو سره ناستې کړي دي. له بده مرغه چې دا د مدني نهادونو څخه یا د مدني ټولنو څخه یا د سولې د انسټیټیوټ څخه بعضې خلک باندې فکري هغه تکراري دي. دغه تکراري خلک باید په متواترو او په مختلفو نوع خلک واوري تر څو د ځوانانو هغه شمول د ځوانانو هغه رول باید په یو کمپرهنسیو یا په بشپړ توګه باندې بدل شي.
ډېره زیاته مننه کور ودان چې موږ سره مباحث درلوده.
تشکر.
قلمونه اوریدونکو لنډه دمه کوو، بیرته زر راګرځو.
ځوان فکر
خوږې یو پښتو کې موږ متال د چې شدي تالي شي کنه بیا ټولولی نشته ستار نه وسه مون سختي تیری کړی دی اری جلکا یار ورکی
په لومړي سل کې دغه کتاب په اړه معلومات راته کوي. کوم کتاب تاسو نو مات سوي
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزونو کیسې لیکل کیږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او ورسره جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس مو اوریدلای یعنی په موضوع په سوي استي چې موږ په باس کو
آزادی راډیو نه
بیا هم خره لاس تاسو په ځوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه د ځوان فکر پروګرام اوري. دا پروګرام کولای شي د ازادي رادیو پر وی پانه هم واوري او اوس به لارسو کوم قدرمن اوریدونکو چې تماسونه نیسي غواړي پوښتنې مطرح کا نو هغه بر واخلو. سلام وخت مو بخیر. سلامونه وخت مو بخیر. د تاسو ټلیفون رخصه وای د مهرباني وکوي کده ما غاوري مهرباني خبري وکوي چې بیا نور اوریدونکو هم را واخلو. و بروت نور څوک دی؟ سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکوي تاسو ځوان فکر پروګرام سره اړیکه کړئ. دا
السلام علیکم ورحمت الله.
علیکم سلام. مهرباني وکوي څوک لکه ما زایم تماس نیولای؟
عبد الحی محمدی هم د کندهار څخه ورځانه خدا هم منو ته سلام نو وامه ردون چې وامه ملمنو تو اسره تعالی خدای ری دی دادا بخوا افغانستان ری خانه خطاباسی یو د ټول شورا ده یو د شورګا شورا ده یو اوت وزارت شور کې دا لاس غل ابل لاس غل خلک تر بازار دنده خو یا څه د شور په ول خورجان سن سره تور تین چپا کو کو ارتي په کتر کې تر کښین داخل کی دا وسه چکوي شو شورا دې څو غونډې د خدای ری دی خلک په کومو کې یخ تناسي وایو تناسي اجرایره په نظر ډالر یو کورتی رانی سي خدای ری دی عوام پر او ور دي دا څه کوي څو څو راوي دي څو غونډې دي څو ډګې دي څو ټپلې دي څو کس دا اوس ما دا خل په دا خاص دا 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 مېرمن کومه په نظر ډالر یو کورتی دا یو چې ما ته تواته د اسکر چې مان کو جان په کومو کې
تاسو به د ځوان فکر پروګرام موضوع اوریدلی وي چې موږ په دې باندې باس کوو چې سوله کې د ځوانانو رول څنګه مثبت تمامې دای سي او تورند ورکل سوي دا ورکول کیږي نو څنګه به وي په دې موضوع باندې باس کوو. د تاسو له نظر د افغانستان د اوس وسنۍ مسله د سولې په موضوع کې د ځوانانو رول څومره مهم دی لکورته یو لا زرو ډالر نو ورتي رسو
نو هغه بچیر خرجانه ځوانان خلک دا څنګه نفرېږي خره و ما دا اول د څورم ځکه هغه څور پر بار د اسکر کونډیان په شمو کې ناشته د ځاجبان د په شمو کې ناشته چې معنی ناشته نو دا خلک د سم څور دی چې سم د سره یو څو ور د څور شورا د راو په میلیارډو ډالر خرڅ کړي دغه ناشته د محمد او قاضي محمد وقا دی پلان کوي سمونه دی واغ دی واغ اوس بل شورا جوړ صدا اکبر اقا دا بل دی واغ بل دا ځا فائدہ نکي خورځانه دا څه کې درې ولې سم سره یو مټي تر راتو لا برای ویل دا شورا څنګه منو یو وزارت نس کولای هغه نامه خطابه کوي چې مان مخطابه سره یو مت چې سره ټول سي خطر هغه پکې تر چې مان نه اوس ورځي یا ملامت کې مو ملامت کې خارجان په افغانستان موږ ته تاسو ونه کړه دا ثانه نه لري خارجان په افغانستان کې دا جوړ ولا کوي یا په څو ولاتې پر بس کله ولاتې په موټر کې دا خارجان زما دا نظر
ډیره زیاته مننه. د تاسو ټول پوښتنه به واورو بیا به وروسته د من قدرمن میلمانه د هر یو سوال ته ځواب وایي. زه تاسو سوالونه نوٹ کوم لزان سره پروګرام کې ان شاء الله من راخلو. سلام وخت مو په خیر. خاسته
پرستیان تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه غواړم چې تاسو ته وایم چې تاسو غواړئ چې په افغانستان کې سولې راځي او د ځوانان افغانستان کې ورځلې شي تاسو باید د افغانستان اطراف ته نوې سلنه او اطراف خلک ژوند کوي او ته باور وکنه وایي چې زموږ بیرغ خپل بیرغ لا نه پیژني څه شي د اروپا او د امریکا نه داخلي دي څو کسان شهرو کې ژوند کوي دا ما غوښته توجه کوي څه ساده ساده پوښتنه ده موږ باید د افغاني فرهنګ او د افغاني او د اسلام د دین دروګه څخه
او دیت مت توجو کو او دوی خاص کی غشتن کا باید پام کو دا سارو دا دوری مے من دی امو مے متیا باید اتراب تا جنگون پاترا بکی دی پرشت جان
تا صورت وای چې کوم زاینه مواری کنی ولې و نو متصدی
خلوه کې مهرات
مانه نه کور ودان زوندی اوسې خپل واکسب بل اوریدونکو به هم واورو سلام وخت مو په خیر مهرباني وکوي
سلام علیکم صاحب خیر
مانه نه زوندی اوسې مهرباني څوک لکه ما ځای مو تماس نیولای
دل خالق خبرې ته ما د یلمن ساغه تر مخه اوریدونکو نظر ځان ته خود مون نظر دا دی چې رسول لږ لږ سړی زور سره ووي بر اخر ډېرېږي دغه د سولې د سولې حرکت غړي چې په فرا کې وو که چېرې نیولي وه موږ خپله ساره چې د طالبانو په منچکو کې ګزاره کوو دا خلکو ډېره بده خوا په بده وه دا خلک ډېر درناوی ورته لري نو دی داسې خبرې کوي خیر هغه خو د ده نظر دی نو زما د دغه مېلمنو ته دا غوښتنه ده که چېرې دا شورا معنا ګرته یو یو د کلي څخه یو نفر ور واستوي یا خپل د محلي څخه یو نفر ور واستوي دا خلکو د شورا او د خلکو انتفاق یو شی به سره یو شي د زړه م دغسې دي چې ځوانان ډېر کوشش وکړي هر ځای چې کوشش یې کړی دي او نتیجه ته را ایستلې ده نو د دې سمه هیله دا ده د سولې د حرکت غړو څه چې خپل کار دې نه پرېږدي دوام دې ورکړي دلته خلک پوهېږي دلته چې وخت یې داسې ځایونه شته خلک داسې پارچې یې موږ راټولې کړي دي ورور دی په دې خبر نه دی بالا هلته ناست دی لیله وایي وایي دا فلانکي شورا کرار کرار کار چې دی اخر پسې ډېرېږي داسې خو نه کېږي چې یو مخ خو بس په یوه ګل پسرلی کېږي
مننه ژوندی اوسې کور ودان قدر منوریدونکو اوس به تاسو هغه کمنټونه ولولم چې تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه کوم پوسټ منکړی و او دا موضوع مل تاسو سره شریکه کړی و تاسو خپل نظرونه یې خېری هغه تاسو ولولم اسدالله زیار لیکلی دی د سولې پر واستلو کې ځوانان ډیر مهم رول لوبوي همدغه ځوانان دي چې د یو هیواد لپاره د ملا د تیر حیثیت لري ځوانان او پتیرا بیا لوستي ځوانان باید ولسته عامه پوهاوی ورکړي او همدارنګه ځوانان ځوان ژورنالیستان باید کل طرفونه د مذاکراتو میز ته راوبولي او د دوی ترمنځ سوء تفاهم له منځه یوسي نو سوله راځي ان شاء الله سخی نظری بیا لیکلي دي د افغانستان داخلي خلک نور استخباراتي کړي ته ځای دی نه ورکوي د سولې خبري بري لکیدای سي او ان شاء الله چې سولې راتلونکي ده خو بدبخت نه زموږ حکومت کې داسې خلک ستاتې په دغه جنگو کې فائدې دي او هغه هیڅ وخت نه غواړي چې سولې راسي او وګورو چې نور چا چې لیکلي دي ګلبت خان افغان لیکلي دي ځوان نسل کولای سي چې په سولې کې مهم رول ولوبوي ځکه ځوان نسل زیات د جګړې قرباني دی ځوان نسل نه غواړي چې نور بې ګناه افغانان د جنگ څخه قرباني شي همدارنګه فدا کریم فدا لیکلی عبدالکریم فدا یم د خوست ولایت څخه زما په نظر د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي ځکه د حکومت له طرفه په پاوت کې اکثریت مرګصوب له ځوان قشر ته وی او همداسې د طالبانو په لیکو کې هم د جنگ په میدان کې ځوانان وزل کیږي نو لکه څنګه چې د جنگ قربانیان اکثریت ځوانان دي همداسې باید دواړه طرفونه دولت او طالبان ځوانانو ته د سولې په برخه کې موقع ورکړي او همدا ځوانان به د سولې خبرې په رښتینه او په ښه ډول پر مخ یوسي ځکه هم دوی دي چې په جنگ کې تر نورو ډیره قرباني ورکړي ده جاوید اریوبی لیکلی سلامونه سوله کې ځوانان تر بل هر چا زیات مهم رول لوبولای سي مخصوصا علمی ځوانان د سولې د عامه پوهاوی په ذهنیت جوړونه کې خپل سیالو وسلوالو ځوانانو ته چې علم مخالفینو سره په سنگر کې د هغوی د ملا تیر جوړوي ډیره په مؤثره لهجه ویلی سي چې دا جګړه خپایل نه لري ځوانان سوله کې په دې هم مهم رول درلودلی سي چې د جګړې مطلق ځانی تلفات هم ځوانان دي هم دوی دي چې هر ورځ له دواړو جهتونو قرباني ورکوي فلهذا د دوی غاګ تر بل هر چا اثر گزاره ده او لیکلي دي چې ورور مو جاوید اروبي له کابل څخه خلمون اوریدونکو تاسو نور کمنټونه به هم روسته ولولو اوس براسو خغلی زلانتا ځوان صاحب مخکې استاد خالد سادات هم وویل چې تاسو باید ځوانان راټول کړئ د افغانستان لري پروتوسي مو تلارسي د ټول خلکو نظرونه واوري. تر اوسه مو څومره پرختیا هم غونډې دایر کړې دي یا د افغانستان سولې وزارت سره تاسو کوم چارواکي چې په دې وزارت کې دي لزوانانو سره کتلې دي د غوي نظرونه اوریدلې دي؟
نو خمرغه د هغه تعهد په اساس باندې چې د افغانستان د دولت رهبری د سولې په برخه کې لري او د خپل برنامه په سر کې ورته ځای ورکړی دی. ښاغلی اقبال خیبر دا دلته ناست دی، کله چې دوی ولسی حرکت پیل کړ کابل ته راغلل، د دولت د رهبری زیاتره مشران د دوی هرکلی او درناوي ته ورغلل او په همدې اساس باندې ورغلل چې دوی د خیر غږ پورته کړی او د سولې غږ پورته کړی او د افغانانو ته د سر د خوندي کېدو غږ پورته کړی. دولت هم د ولسونو د همدغې غوښتنې په اساس او د ضرورت په اساس باندې د سولې مشورتي جرګه راوبلله. د افغانستان د ګډ ګډ نه پاغې کې ځوانانو، پاغې کې میرمنې وي، پاغې کې سپینګیري وو، د خلکو استازي وو، هغه راغلل، هغوی دلته دولت ته مسؤلیتونه وسپارل، دولت ته سپارښتنې درلودلې. دا هغه سپارښتنو او غوښتنو په رڼا کې د دې لپاره چې د سولې خبرې اترې منظم منسجمې وي، هغه هڅې چې ترسره کیږي په افغانستان کې بالخصوص د حکومت له لورې باید هغه یو رسمیت ولري او هغه اجرایوي صلاحیت او ضمانت د ځان سره ولري. وزارت رامنځته شو، وزارت چې له کومه ورځې ایجاد شوی دی تاسو به شاهدان یاست، په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې دومره ډیر وخت لانی کیږي چې مونږ وایو چې د ټول افغانستان د ځوانانو غږ به منګل اوریدلی. ولې کوشش په دې باندې دی چې باید د افغانستان د ځوانانو غږ واورو. په همدې اساس باندې تاسو وګورئ د سولې د پاره چې کومه طرحه جوړه شوې ده یا د سولې په اړه باندې چې کله هم خبرې اترې کیږي، ځوانان او د ځوانانو اړوند مسایل په سر کې هلته ځای لري. که د زده کړو خبرې دي، که د حقوقو خبرې دي، که د بیان د ازادۍ خبره ده او که د نظام د بقا مسله ده، دا ټول هغه مسایل دي چې تر بل هر چا زیات په ځوانانو پورې تړاو لري. دا په دې معنی د دولت له لوري کله هم چې د سولې په خبرو کې ګام اخیستل شوی دی، ځوانانو ته ځای ورکړی شوی دی. دا سمه ده، لا به هم بشپړ مونږ په دې نوې توانېدلی چې د افغانستان ګوډ ګوډ ته دې ورسیږو. ولې مونږ هر هغه آواز ته چې هغه د افغانستان د سولې دپاره پورته کیږي هرکلی وایو، د هغې مرسته کوو، د هغې غوښتنې، د هغوی سپارښتنې او نظریات هغه د ځان دپاره ګټور بولو. کوشش د دې دپاره جریان لري. تاسو ګورئ مدني ټولنې سمه ده، دا سادات صاحب وایي چې ګینې مدني ټولنې د څو کسانو په انحصار کې دي، خو زه فکر کوم همدغه ځوانان دي چې که دوی راټول شي، همدغه استاد خالد که راټول د ځان سره خپل ملګري راټول کړي او ټولنه جوړه کړي، دا خپله یوه مدني ټولنه ده. هغه نظریات چې دی لري یا هغه تجربې چې دی لري، دا کولی شي په مدون شکل باندې شریکي کی، د رسنیو سره شریکی کی، نه یوازې دا چې دولت په داغې نه ګټه پورته کوي، بلکې یو ارشیف به وي، ممکن په بل ځای کې هغه ضرورت پیدا شي او د افغانستان مسایلو ته په کتلو داغې نه استفاده وشي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت خپله هڅه کوي. په یو ورځ کې نشي کېدلی چې موږ هغه مرحلې ته ورسیږو چې موږ لپاره مطلوبه ده. ولې کوشش ته په نظر کې ځوانان نیولې شوې دي، بلخصوص د سولې په برخه کې کله هم چې د دولت لخوا یا څرګندونې شوې یا ټینګار شوی دی، په ډول د په شکل د اشکالو ځوانان په هغې مسایلو کې دخیل دي او د ځوانانو پورې تړاو لري. موږ چې کله وایو چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه باید ډېره توجه دې ته وي چې د ځوانانو حقوقو ته، د ځوانانو ژوند ته، د ځوانانو مسایلو ته څومره ځای په دې پروسه کې ورکولی کېږي. نور خو په تخنیکي برخه کې هم همدغه ځوانان دي چې کار کوي، په پالیسی جوړونې برخه کې هم دغه ځوانان دي چې کار کوي، په مطالعاتو په برخه کې هم دا ځوانان دي چې لګیا دي. ولې خو خبره دا ده چې مونږ یعنی ډیر فشار باید په دی وسی چې کله د مذاکراتو میسته زو، کله د سولې خبرې کیږي، تر کومه بریده د ځوانانو حقوق، مسایل او غوښتنې په پام کې نیول کیږي. دولت دا ډاډ ورکوي چې د ځوانان بل پام نه غورځي.
مننه خیبر صاحب. مخکې سادات صاحب هم د مسلې ته اشاره درلودله او ما ځان سره دا موضوع نوٹ کړی و چې تاسو ته ووایم د افغانستان سوله، البته جګړه که سیاسي ده نو سوله هم سیاسي ده، په مدني څه فکر کوي؟ په مدني حرکتونو باندې دا پروسه مخته تلای سي، مدني حرکتونه به په دې کې اغیزمن تمام سي، او څنګه کېدای سي چې همداسې سیاسي فعالیتونه اوسي تر څو سوله کې اغیزمن تمام سي؟
افغان ولس همدا اوس چې خبرې اوري، په ځانګړي ډول محمدي صاحب، نور ملګري، رسیو څه حقیقي باسو کو او وخت هم دا دی چې په دې دوه کلونو کې د خلکو د سوله جالی کړله، ډرامه یې کړله، نه میاشتې لس میاشتې سره اخته و، بیا په یو ټویټ هر څه خراب، بیا اخته بیا خراب، دا په خلکو کې بېباوري رامنځته کوي. ښه بېلګه یې د محمدي صاحب خبرې دي. حقیقي خبره دا ده که موږ غواړو چې روانه سوله د استخباراتو له منګولو وباسو، امریکایان زما په ډول، زما د ولس په ډول سوله ماته نه راکوي، او نورې ټولې سیاسي لوري او د جنگ لوري هم زما په ډول سوله ځکه ماته نشي راکولای چې دوی مطلق خپلواک نه دي. زموږ وړاندیز دا دی، طالبانو ته هم دا وړاندیز کړی دی، حکومت ته هم دا وړاندیز کړی دی، نړیوالې ټولنې ته هم ولس دې واوري. موږ څه وایو؟ موږ وایو که رښتیا یې حل کوئ او درواغ نه سره وایست موږ نه تیر باسئ، راسئ چې یو ګډه کمیټه جوړه کړو. دا مو لیکلي هم درې سره لورو ته ورکړي دي. یو ګډه کمیټه به جوړه کړو، د طالب استازي بم رواخلو، د حکومت استازي بم رواخلو، د نړیوالې ټولنې استازي بم رواخلو، د ولس استازي بم رواخلو. له هغه نه وروسته دې دغه ګډه کمیټه د طالبانو ټولې غوښتنې رواخلي چې څه ډول نظام غواړي، څه غواړي، امریکا غواړي نه غواړي، د حکومت ټولې غوښتنې دیم رواخلي، د دنیا ټولې غوښتنې دیم رواخلي، د ولس غوښتنې خوازي دي. له هغه نه وروسته به دغه غوښتنې رواخلو، صفا لویه انتخابي جرګه به راوغواړو، صفا به د احمدشاه بابا په همغه زیارت کې راوغواړو چیرې چې صابر شاه دته بادشاهي ورکړله، یا به په بل مقدس ځای کې راوغواړو. که موږ دا شی افغاني که او خپل افغانان په دې مسله کښېنستل، زه باور لرم په لسو ورځو کې دا مسله حل کیږي. خدا خلق لوبه کوي، زموږ نقطم په ټولو لورو هم داده، او دا لوبه صحیح نه ده. دا لوبه د وینو په تویدو تمامه ده، روزانه لږ تر لږه 300 کسان مري، کوڅې او لارې مو یو مخ له کونډو ډکې دي، 5 میلیونه انسانان مو همدا اوس په نشه روږدي دي، چې روزانه 20 کسه په کابل کې مري. دا افغانان دي، بل څوک خو نه دي. او لکه محمدي صاحب چې وویل چې د طالب میرمن هم ناسته ده د مسجد مخې ته، خیر غواړي، د خدای په نامه یې غواړي، د اسکر میرمن هم، موږ خو خپله دی مطلق ورسره لاس و ګریوان یو په محلاتو کې. نو اوس ګوره، دنیا بیا هم نه درسره مني، دنیا بیا هم کوشش کوي چې نړیوال کانفرنسونه، دلته کانفرنس هلته کانفرنس، یوازې زموږ وخت را ضایع کوي. که او موږ د نړیوال کانفرنسونو نه ډیره بده خاطره لرو، د بون کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ یو مایوب حکومت، یو بیکاره جګړه، د میلیونو افغانانو دربدری. له هغه نه مخکې د راولپنډۍ کانفرنس موږ ته څه راکړله؟ راځه د بون کانفرنس پوځ راونړاو، که رونه نړاو، نو که دا شی افغاني نه کو، ګوره که بیا دنیا نه درسره مني. نو لطفا د زما واس چې څوک اوري، دغه خلک د دوی لپاره موږ را ولاړ سوي، او کوڅه په کوڅه ورته ګرځو. راسئ، په زرهاو خلک راسو، د ملل متحد مخې ته کښېنو، یو ورځ به ږغ سره وکړو، سره کښېبو. نو اولته به دا خبره په لوی سټیج مطرح کړو، که دا شی افغاني نه سي، تا افغاني سوله نه سي رامنځته کولای. که نن امریکا اخته ده، سبا چین درته جوړ دی، بل ورځ روسیه درته جوړ ده، بل ورځ بل، بل ورځ بل پنجابی هم آماده درته ولاړ دی. نو زما هیله دا ده که ولس یې غواړي، رښتیا یې غواړي، او یوازې د پیتاوي خبرې نه وي، نو را ولاړ سئ، دا چغه پورته کوي، او راځئ چې سره منظم سو. موږ خو درځو، دی هرې کوڅې ته درځو، هر جومات ته درځو، په څو برخو کې مرسته موږ سره وکوي. خپله ډوډۍ را سره نیمه کوي، خپله روپۍ را سره نیمه کوي، او سړی راته راکئ. که بیا مو درته رانه وستله چې هر څه وایست، او ستاسو په ډول مو که رانه وستله، اما پیتاوي کې ناست یو، غواړو یې، داسې خو نه شي کېدلی، یوازې په څو کسانو خو نه شي کېدلی. نو زموږ هیله دا ده، دغه مو طرحه ده، دغه افغاني ډول دی، او که بیا اخلو. اوس خو موږ چغه وایو چې سوله غواړو، موږ باید له دې مرحلې نه تیر سو، دا چغه پورته کړو چې سوله اخلو، او اخیستل یې همدا دی چې په کابل کې ورته پرېوزه، دنیا ته ووایه چې راحل یې که نوره. ټوله قصه ستاسو سره ده، دا لوری هم تاسو سره دی، هغه لوری هم تاسو ته، ټوله لوبه کوي، او موږ مو مصروف ساتلی یو. نو زما هیله له ولسه دا ده چې راسئ په دغه خبره سره منسجم سو، بیا یې سره ګټلی سو، که نه یې مشکله به وي.
من نه خبر سپ شنواری سپ راز تاست تا سوقاتر تا هم سفر درلوده
بله
اقل تمو د طالبانو لسیاسی دفتر مرستیال سره هم وکتل ده غوی نظر څو تاست دلته د افغانستان د ځوانانو پاستازي تو برغلی وی ده غوی نظر څه دای کله برازی سول افغانستان کې هغه ډول څه خبر سپ ورته اشاره درلوده پرختینی ډول کله په دې برخه کې کار کیږي
ګورې زه خو لمړی باز خبرو ته غواړم چې اشاره وکم اول خدای دې چې زمونږ دغه خلک او ملت چې دا بیدار دي دوی ته دا معلوم دي دوی خلک پوه دي خپل دوست او دښمن پیژني د دا جګړه چې دلته روانه ده دا خپل عامل او لامل لري دا داسې هوایي نه ده روانه دلته ظلم شوی دی موږ په مملکت باندې ارغل شوی دی زمونږ مملکت نیول شوی دی زمونږ د خلکو سره بې عدالتي شوی ده زمونږ په کورونو روزانه چاپی دي زمونږ ښځې ماشومان زمونږ معصوم سپینګیری وژل کیږي د دې په مقابل کې یو مقاومت روان دی دغه عامل او لامل دی باید شوی چې دا جګړه مخې ته ځي هیڅوک لیونی نه دی چې بې ځایه ټوپک راواخلي هیڅوک لیونی نه دی چې په خپل کور کې په خپل کلي کې بې ځایه شر او شور جوړ کړي زه فکر کوم چې موږ باید اوس خلکو ته دا ونه وایو چرازی کی نو چې بهرانیان ته وایي چې وځي کنه وځي دا بحث باید موږ وانه چې وروره دا خبره معلومه ده وځه زما په مملکت دي ظلم کړی زما په مملکت دي تیرای کړی زما په مملکت راغلی چا راغوخته نه بي 250 ټانک توپ تیارو وسلو سره راغلی په ما دي تیرای کړی وروره ستا په کور چې وسړی راغلی ته بدریمګړی ته ورځي کې نه به کوړته وایي چې وروره وځه دا خبره زه فکر کوم چې واضحه ده چې بهرنیان باید افغانستان ووزی دا خبره واضحه ده چې بهرنیان په افغانستان کې د جګړې لامل دي دا خبره معلومه ده چې د جګړې غټ عامل هم دا خلک دي د دوی ظلم او بی عدالتي د جګړې ستر لامل ده نو په دې بحث ته اړتیا نشته چې موږ بیا خلکو سره کینو بیا خلک راټول کو د دې لپاره چې یاره زه بهرنیان زه په دې مشوره کوم چې د بهرنیان افغانستان ووزی کو نه ووزی سړی داستا ملت ور سره د اتل اسکا لکیږي لګیا د مقاومت ور سره کوي او ځان پوری بمونه تړي خپل غوخي اوا تالو زیدي د لپاره چې هغه سړی راغلی دلته ولی یو سړی ولی دومره مجبور سي چې په ځان پوری بمونه وتړي دا ژوند په چانه ده ګران خدا په دې تور کې تمزي زمزم افغانم زی او امریکای بم یو نیمزي سیدا خو اصلي لامل چی شه ده هدف دلته راځ موږ باید د جګړې په عامل او لامل باندې پوه شو سمه ده نو په کار ده چې دې ته موږ تاسو توجه وکړو دې ته موږ تاسو فکر وکړو پام وکړو چې څه شه ده دا یو او راځم تاسو هغه پوښتنه ته تاسو هغه پوښتنه ده زه فکر کوم د طالبانو رهبری موږ چې د هغوی سره کېناست و هغه وایي چې دغه جګړه کې تر هر چا زیات ضرر موږ لیدلی دی تر ټولو زیات تلفات وایي موږ لیدلی دي صحیح ده زموږ خلکو لیدلی دي موږ تر هر چا زیات متحده یو دې سولې ته همدې دپاره په 2001 کال کې امریکایانو ته دا وړاندیز وکړ چې راسې د خبرو لارې دا مسله حل کړو که په دې سړي مر سره جنجالي خو راسې چې کینو څلور اپشن هم د سړي ته د امریکایانو ته ورکړه خو راسره وینه منله هغه وخت کې د امریکایانو موضوع بیل او پلان بیل شو غوښتنې بیل وي صحیح ده موږ له 2009 کال نه بیا وروسته سیاسي دفتر بیا غي نه وروسته د امریکایانو مختلفو ټیمونو سره موږ
مذاکرات کړو دلته کوم نظر چې خلکو باور څنګه په طالبانو کې دی سي طالبان د خلکو د باور د لاسترولو د پرڅلري چې هغه یعنی بیا هغه وخت لار نه سی افغانستان سی افغانستان کې جګړه وی فقر و وضعیت ډیر بد و خلکو په ډیر بد وضعیت کې ژوند کاوه څنګه کېدای
شي دا چې طالبان د سولې لارې د افغانستان د مازلي حل غواړي زه فکر کوم چې دغه یو دغه په خپل ذات کې یو لوی باور مندي ده دا چې طالبان نه غواړي چې د جګړې لاره خپل وختونو خپل مخه ته ورسیږي دغه یو لوی باور مندي ده دا چې طالبان غواړي چې د بهرانيانو سره د جګړې بهرانيي اړخ او افغانانو سره د کورنۍ د جګړې کورنۍ اړخ حل او فصل کې دغه په خپل ذات کې یو باور مندي ده دا چې هغه د زور او د طاقت لاره نه غواړي چې بیا سیاسي واک او قدرت ته ورسیږي دغه په خپل یو لوی باور مندي را پیدا کوي دا دی هغه تعهد دی هغه دا وای په زلون هغه د پاره دوی ټیم جوړ کړی دی هغه د پاره دوی ځانګړې کمیسون سیاسي جوړ کړی دی د هغه دند هم دا چې څنګه د افغانستان د جګړې مسله د خبرو د لارې بل اخر حل کی او د زور او د غلبې د لارې نه واک او قدرت ته ورسیږي زه فکر کوم چې دا غټ تعهد دی سولې د پاره دا غټه امیدواري ده
مننه سلام صاحب مهرباني وکړئ موږ وخت هم په خلاصي دوه
ما غوښتل چون د ځوانانو خبرونه ده او بیا د ځوانانو ونده باندې غږیږو فکر کوم حتی د یو مثبت نظر ورکول د سولې په اړه د خپل د سولې په دغه پروسه کې د ځوانانو یو ونده ده
خو د نظرونه ستاسو د هر چا نظر بیل دی
دقیقا وینه په وینه نه منځل کیږي د افغانستان خلک ستړي شویل د جګړې نه باید دغه خبره تقویه شي چې افغانان سوله غواړي، مونږ با عزته سوله غواړو، دوامدار سوله غواړو، او لکه څنګه چې خیبر سے ورته اشاره وکړله دغه سوله باخلو. هر هغه لوری چې د خلکو له غوښتنو سرغړاوه کې دغه په خلاف درېږي، نو په دې اساس باندې باید دغه حتی زموږ ادبیات هم د سولې شي، جګړه د حل لاره نه ده.
مننه ژوندی اوسې. مننه خیبر صاحب، زلان صاحب، شنوری صاحب، ډیره زیات مننه چې سټوډیو ته راغلی زموږ سره مباحث درلود. قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه. ان شاء الله چې هغه اوریدونکو چې تماسونه نیولي وو دغه پوښتنې به هم حل شوي وي، او تاسو چې کمنټونه کړي وو ما خو په دې کم وخت کې ایواز دومره وکړای چې تاسو په تاسو باندې ایواز د څو کسانو نظرونه دلته په خبرونه کې راوخلم او تاسو ته ووروم. پراتلونکو پروګرامونو کې هم د تاسو د همکارۍ په هیله یو، او تاسو په دې پروګرام کې واوریدل چې ځوانانو ته په دې بهیر کې باید ونډه ورکړل شي. البته زه سوله یادوم، او ځوانان کولای شي په دې بهیر کې یا په دې پروسه کې په سمه توګه خپل رول ولوبوي، دوی پوهاوی ورکړي خلکو ته، او بالاخره اغیزمنه ونډه ولري. نو انشاءالله افغانستان کې د سولې په